افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوي تاسو آزادي رادیو ته غوښیست. السلام علیکم. په دې خبرونه کې په هرات او روزګان کې د ناامنیو د ورستوي پیښو حال درکو. دا هم ورې چې د سوریې علي شورا مسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي سفر مهم بولي. په پیل کې له ملالی بشیر نه خبرونه اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د اروزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي تېره شپه د دغه ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې په دوو جلا پیښو کې اوو افغان سرتېري وژل سوي دي. متحده عربي اماراتو یو ځل بیا د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ ژمنه کړې ده او د بشري حقونو نړیوال سازمان پر اروپایي ټولنه غږ کړی چې له قرغزستانه غواړي وغواړي د بشري حقونو مدافع عظیم جان اسکروف دې له زندانه راخوشې کړي. بشپړه خبرونه. د اروزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي تېره شپه د دغه ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې په دوو جلا پیښو کې اوه افغان سرتېري وژل سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. د چنارتو ولسوالۍ ولسوال فیض محمد حنیفي نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر امنیتي کمربندي پوستو ډله ییز بریدونه شروع کړل چې په نتیجه کې یې درې امنیتي سرتېري وژل سوي. ښاغلي حنیفي همداراز ازادي راډیو ته وویل چې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو تر جګړې سمو د وروسته د بهرنۍ ځواکونو الوتکو له کمربند څخه دوه کیلومتره شاته د ملي اردو پر یوه کمپ برید وکړ چې په نتیجه کې د ملي اردو څلور د کماندو سرتېري ووژل سول او پنځه نور ټپیان سول. د دې پیښې په اړه افغان ځواکونو او د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت تر اوسه څه نه دي ویلي. ولسوال وایي د ولسوالۍ اوسمهال وسلوالو طالبانو محاصره کړې ده او که مرکزي او ولایتي اداره ورته پام ونه کړي برخلیک به یې ښه نه وي. د اروزګان ولایت امنیه قومندانی او ولایت مقام مسؤلینو په دې اړه لڅه ویلو ډډه وکړه. په کندهار ولایت کې له پولیسو سره نشته کې یو بریدګر وژل سوی او بل ټپي سوی دی. د کندهار د پولیسو ویان څارن زیاد دورانی وویل چې نن یو بجه وسلوالو موټر سایکل سپرو د کندهار د څورلسمې حوزې اړوند په سیمانو پلسیمه کې پر ګزمه ولاړو پولیسو برید کړی او دوه پولیسي ټپیان کړي دي. وروسته له هغه چې حمله کوونکي له هغه ځایه تښتېدلي په لسمه امنیتي حوزه کې نورو پولیسو ورباندې برید کړی چې په نتیجه کې یو برید کوونکی وژل سوی او یو بل په ټپي حالت کې تښتېدلی دی. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. متحده عربي اماراتو یو ځل بیا د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ ژمنه کړې ده. ملګرو ملتونو ته د متحده عربي اماراتو د دایمي استازي مرستیالي اميره الحفیتی د افغانستان د وضعیت په اړه د دې سازمان په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې متحده عربي امارات د افغان حکومت په مشرتابه د افغانستان د سیاسي حل بشپړ ملاتړ کوي. میرمن امیره د افغانستان د سولې په پروسه کې د دې هیواد د ټولنې د ټولو لوریو پر ګډون ټینګار وکړ. امیره الحفیتی همدار از ویل ابوظبي لیواله دی چې د افغانانو د لیدلوري د بریالیتوب په خاطر په دغه هیواد کې د سولې او ثبات د تامین زمینه مساعده کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د بشري حقونو نړیوال سازمان پر اروپایي ټولنه غږ کړی چې له قرغزستانه وغواړي د بشري حقونو مدافع عظیم جان اسکروف له زندانه راخوشې کړي. د ډسمبر په 15مه په خبره کړي بیان کې دغه ادارې ویلي اوس وخت را رسیدلی چې قرغزستان اسکروف راخوشې کړي. اسکروف تر نیول کېدو مخکې د بشري حقونو مدافع وو او خپلواکو وبپاڼو ته یې لیکل کول، خو اوس د قرغزستان په زندان کې د ابدي حبس سزا تېروي. په خټه اوزبک دی او د ټولنې امن او ثبات ته د خطر پېښولو په تور وروسته له هغه ونیول سو چې په 2010 کال کې د قرغزستان په جنوب کې په نژادي نښتو کې تر 4500 زیات کسان وژل سول چې ډیری یې اوزبک وو. 18 کلن اسکروف ټول تورونه ردوي او وایي دا قضیه سیاسي انګیزه لري. د بی پولی ډاکټرانو ادارې او په مدیترانه کې مرستندوی ادارې ویلي په مدیترانه سمندرګي کې د خپلې ژغورونکي بیړۍ فعالیت دروي. دغو ادارو د دې پریکړې لامل د اروپایي ټولنې هیوادونو لخوا ورباندې دوامداره فشار بللی دی. د بی پولی ډاکټرانو ادارې پر ایټالیا او نورو اروپایي هیوادونو تور پورې کړی چې د اکویرس په نوم د دوی د ژغورونکي بیړۍ د کار مخه نیولې ده. په تېر جون میاشت کې اکویرس وروسته له هغه د سیاسي او ډیپلوماتیک بحران یو سمبول وګرځېد چې ایټالیا یې پر مخ خپله پوله وتړله او دا بیړۍ له 610 ژغورل سویو پناه غوښتونکو سره په اوبو کې بنده په اوبو کې بنده پاتې سوه. او د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج هچ دبليو بوش مړی په ټکساس ایالت کې د د میرمنې او لور د قبرونو څنګ ته خاورو ته وسپارل سو. د خاورو ته سپارلو مراسم د پنجشنبې په ورځ په هوستن ښار کې ترسره سول. تر دې یوه ورځ مخکې د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن ډي سي کې پر دولتي کچه د د اخري مراسم ولمانځل سول. بوش د نومبر په 10مه په ټکساس ایالت کې په 94 کلنۍ کې مړ سو. د اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګډون د امریکا ټولو پخوانیو ژوندي ولسمشرانو په واشنگټن ملي کلیسا کې د بوش په آخري مراسمو کې ګډون وکړ. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته واژیست. په هرات او روزګان کې افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د سولې عالي شورا مسکو ته د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر مهم بولي.
روسان نقش موثری دارن و فکر میکنم سفر آقای خلیلزاد سفر مهمی است و پرثمری خواهد بود.
د شغلی خلیلزاد ته ځینې تحلیلګران په کومه سترګه ګوري؟ البته د سفر ته
ډېر مهم دی په دې چې یو بډای مملکت دی. پر آسیایي میانت روس هم تاثیرات لري. د بلې خوا څخه د ایران سره د اتحاد او مرستې د روسي سلاوي د ایرانیانو د ده په دسترس کې ورکولی.
په کندوز کې خلک له خپل سره وسله والو شکایتونه لري.
د دې سیمه په تاکي بوکشن مارا دربدر خلک به سر کله و چیر چې چاره کړم.
په بهرنی موضوعاتو کې په فرانسه کې د وروستیو اعتراضونو په اړه هم معلومات درکوو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو او وسلولو طالبانو ترمنځ په جګړه کې دواړو لوریو ته د تلفاتو اړولو خبره سوې ده. د شینډن ځایي چارواکي وایي چې ځینې سرتیري وژل سوي او ځینې اسیر سوي دي. بلخوا د ارزګان په چنارتو ولسوالۍ کې هم د اوو سرتیرو د وژل کېدو راپورونه خپاره سوي دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړې ده.
هرات سیمه ایز چارواکي وایي چې تیر شپه 10 بجې د دغه ولایت په شینډن ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ملي اردو په یوه پوسته باندې ډله ییزه حمله کړې ده. د شینډن ولسوال حکمت الله حکمت په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې په دې حمله کې د ملي اردو 7 تنه سرتیري وژل شوي او 40 نور د وسلوالو مخالفینو په لاس باندې اسیران شوي دي. نوموړي وویل
طرفات ما برو جز بین 6 الى 7 نفر ولی اسیر دار 20 نفر اسیر داره. شاهی ولسوالی زمان ولی پرسونان از ولسوالی مونست.
شینډن په هرات ولایت کې نام نه ولسوالی بلل کېږي. د هرات یوې سیمه ییزې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې په دې حمله کې 14 تنه د ملي اردو وژل شوي او 40 نور اسیران شوي دي. وسلوالو طالبانو هم د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي چې دغه حمله دوی کړې ده او 14 تنه د ملي اردو سرتیري وژلي دي او 23 نور ژوندي له ځانه سره وړي دي. وسلوالو طالبانو ته تر دې دمه په دغه جګړه کې وخت تلفاتو په اړه معلومات نشته. د یو بل خبر لمخې د اوروزګان سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې تیر شپه د دغه ولایت په چینارتو ولسوالۍ کې په 2 جلاو پیښو کې 7 افغان سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د چینارتو ولسوال فیض محمد حنفي نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ پر امنیتي کمربندي پوستو ډلې بریدونه وکړل چې په پایله کې 3 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. ښاغلي حنفي همداراز وویل چې د افغان پوځیانو وسلوالو طالبانو تر جګړې لږه شیبه وروسته د بهرنیو ځواکونو الوتکو له کمربند د 2 کیلومتره شاته د ملي اردو پر یو کمپ باندې هوایي حمله وکړه چې په نتیجه کې د ملي اردو 4 د کمانډو سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. تر دې دمه دغه پیښې په اړه افغان ځواکونو او د ناټو غوست ملاتړ ماموریت لا څه نه دي ویلي. د اوروزګان ولایت د امنیت قوماندانۍ او ولایت مقام مسؤلین هم په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. په کابل کې موږ هڅه وکړه چې د افغانستان دفاع وزارت سره وغږیږو. هغوی هم تر دې دمه زمونږ اړیکې ته ځواب را نه کوبلی. سالسه
ډیره مننه له اکرام الله اکرام څخه مو وردل چې په هرات او اوروزګان کې افغان پوځیانو ته د وروستیو جګړو له کبله مرګ ژوبله اوښتې ده. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې ځینې سرتیري د وسلوالو لخوا اسیران سوي هم دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سولې علي شورا مسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر مهم بولي. شغلی خلیلزاد د افغانستان له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر مسله هم خبرې کړې دي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د سیمې د هیوادونو او متحده ایالاتو روسي او هلوزلو دوی سولې ته نږدې کړي دي. د دغه شورا مرستیال تور رحمان سلیم د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې مسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر مهم وباله ویل. دوی هیله لري چې د زلمی خلیلزاد دا سفر د سولې د مخامخ خبرو د پایل لامل وګرځي.
مسکو
علاقمندیش په قضیه روسیو کې د افغانستان د مسایلو په اړه د مسکو علاقمندي ډیره شوې ده. کومه ناسته چې په مسکو کې جوړ کړه د همدغه ناسته په دوام چې د دوهمې ناسته کوربه توپ بکوي کومې اړیکې چې طالبانو سره یې جوړې کړې دي او دغه ډلې ته د مسکو په ناسته کې د ګډون بلنه هم ورکړه. دا ټول په ډاګه کوي چې روسان هم د نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان په مسله کې مهم رول لري. نو زه فکر کوم چې مسکو ته به د خاغلي خلیلزاد سفر مهم وي او ښه لاسته راوړنې به ولري. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره له لیدو کتو وروسته مسکو ته روان شوی دی. په کابل کې د امریکا سفارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره له لیدو کتو وروسته مسکو ته ولاړ. ښاغلی خلیلزاد له دې وړاندې پاکستان ته د سفر په ترڅ کې له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې وکتل. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره د خپلو خبرو د نتایجو په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته معلومات ورکړل. خاغلی خلیلزاد داسې مهال مسکو ته سفر کوي چې دوه ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د پیل کړو هڅو د ملاتړ غږ وکړ. نوموړي د سیمې له هیوادونو په ځانګړي ډول له روسیې ویران وغوښتل چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. دا سیمې ته د زلمی خلیلزاد دریم سفر دی خو په تیرو دوو سفرونو کې مسکو ته نه و تللی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون اداري پلاوی وایي په داسې حال کې چې مسکو په افغانستان کې دایش وسلوال ډلې له موجودیت څخه په ویره کې ده. واشنگتن باید قناعت ورکړي چې دوی په افغانستان کې د ټولو وسلوالو ډلو په وړاندې یو ډول عمل کوي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وای امریکایان روسانو ته قناعت ورکړي چې دوی په افغانستان کې د دایش وسلوال ډلې په وړاندې مبارزه کوي او د سیمې په مسایلو کې د دوی دریز له روسیې سره په ټکر کې نه دی. نو په دې کې شک نشته چې دا خبره به د دې لامل شي چې روسیا له امریکا سره د افغان سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به له روسیې وروسته ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته هم سفرونه وکړي. د ښاغلي زلمی خلیلزاد دا سفر چې د رواني دسمبر میاشتې په دوهمه نیټه پیل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرې شوې خبر پاڼې د معلوماتو له مخې تر شلمې نیټې پورې به د یادو هیوادونو په سفر بوخت وي.
بلخو د سیاسي چارو ځینی تحلیلګران هم مسکو ته د زلمی خلیلزاد سفر مهم بولی او وایي چې له دې سره به د افغانستان د سولې په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ پوهاوی زیات شي. د دوی له ډلې یونس فکور اکرام الله اکرام ته وویل
روسیا په دره وروسته کې علاقمندي څرګند کړې ده چې د افغانستان کې امنیت دوی ته ډېر مهم دی. ځینې تشویشونه یې څرګند کړي دي چې ګواکې امریکایان سوله نه غواړي او داعش تقویه کوي. د آسیا میانه لوبه یې هغه وه چې په مسکو کې طالبان د پاکستان ISI په مرسته ور وغوښتل. طبیعي ده چې کله امریکایان علاقمندي ښیي چې په افغانستان کې سوله راسي، لومړي ځل خو دا طرفین چې د افغانستان حکومت دی او طالبان دي، بیا دا نږدې هیوادونه چې پاکستان دی اوس نو وار د هغه هیوادونو دی. د منطقې لوی زبر ځواکونه چې دلته غواړي رقابت وکړي ښه کار دی، موثر کار دی.
فکر سه خو یو شمیر خلک فکر کوي چې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې او د امریکا ترمنځ بیلابیل لیدلوري موجود دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
روسان داسې انګیرنه لري چې ګواکې امریکایان چې په چیش پسې راغلي او په افغانستان کې هغه ترلاسه نه کړه، یعنی جګړه شدید سوله، مخدره موادو کښت او کر نور پسې زیات شو او د بلې خوا څخه نورې تروریستي ډلې خصوصا داعش آسیا میانه سره داتو ته ورنږدې سوه. دوی فکر کوي چې ګواکې امریکایان یا نه غواړي یا سترګې پټي، نو زه فکر کوم د دې دوو غټو زبر ځواکونو د نږدې څخه قتل د افغانستان په باب چې یو بل صرفو کې چې امریکایان څه غواړي او روسان. زه فکر کوم چې روسان به د رقابت پر ځای په افغانستان کې د همکاري لار مخې ته ونیسي. نو د خلیزاد تک ضرور و دا به که د امریکایانو د خوا داسې انګیرل کېدای چې روسان یې لرې ساتلی نو زه فکر نه کوم چې خلیزاد هلته سفر کړی وای. دا څه دی چې دوی یو بل سره پوکي
د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله باندې روسیې ته د زلمی خلیلزاد سفر ساس په نظر څومره مهم و؟
ډېر مهم دی په دې چې یو بډای مملکت دی، پر آسیایي میانت روس هم تاثیرات لري، د بلې خوا څخه د ایران سره د اتحاد او مرستې چې په دا راوروسته کې ویل کېږي چې ملامنان اخوند ګواکي د روسي سلاوي د ایرانیانو د ده په دسترس کې ورکولې، د ایران سره همکاري درلودله او ایران طبیعي دی خپل خو دومره توانایی نه لري، روسي مجرم سلاوي یاران یې ولې یې د غلاري دی خواته ورکول. نو دا خپل زه فکر کوم چې د روسانو اهمیت په دې باب چې د افغانستان سره د سولې ته او همکاري ته راوهڅوي ډېر رول لري.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر یونس فکور بول ازادي راډیو سره په مرکه کې.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په کندوز کې خلک شکایت لري چې خپل سره وسلوالې ژوند تریخ کړي او دغه کسان غیر قانوني کارونه کوي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې دغو کسانو په وړاندې دي قانوني اقدامات وسي. اجمل آریان راپور لري.
د کندوز خانابات ولسوالۍ څخه لسګونه کسان چې د غیر مسؤول وسلوالو ډلو د ظلم او ستم له کبله د کورنۍ غړي وژل شوي له دولت نه عدالت غواړي. د معترضه کسانو له ځان سره د خپلو د کورنیو د هغو وژل شوو انځورونه هم راوړي وو چې د نیول شوو غیر مسؤول وسلوالو له لورې وژل شوي وو. له دغو معترضه کسانو څخه دوه تنه یې په دې اړه رسنیو ته وویل: زما ورور دغو نیول شوو غیر مسؤول وسلوالو وژلی دی او له دولت نه غواړم چې زما د ورور قاتلانو ته د خپل د اعمالو په مطابق سزا ورکړي څو عدالت تامین شي. دغو نیول شوو غیر مسؤول وسلوالو زما ورور یې وژلی دی او درې کاله کېږي چې مړی او ژوندی ورک دی او دغه راز موږ یې له خپلو مینو څخه په زوره کډه کړي وو او زموږ کورونه او ځمکه یې غصب کړي دي. دغه خلک د ملي اولی حکومت المشرانو له عدلي او قضایي ارګانونو او دغه راز له امنیتي چارواکو غواړي چې د نیول شوو غیر مسؤولو وسلوالو لخوا پر دوی د شوو ظلمونو پوښتنه دې وکړي او نیول شوي خپل سرې وسلوال دې د خپلو د کړنو په سزا ورسوي. یوې معترضې مېرمن په دې اړه رسنیو ته وویل: زما زوی د کلي ارباب و او له دغه نیول شوي غیر مسؤول وسلوال سره هیڅ ډول ستونزه نه درلوده، هسې راغې په ناحقه زما زوی ووژه. دولت باید دغه نیول شوي قومندان ته درنه سزا ورکړي. په ورته وخت کې د کندوز والي عبدالجبار نعیمي دغو معترضو خلکو ته ډاډ ورکوي چې سیمه ییزه اداره او دغه راز عدلي او قضایي ارګانونه ژمن دي څو عدالت تامین کړي. هغه کسان چې موږ خواته راځي چې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا یې زوی اختطاف شوی یا وژل شوی او یا ځمکه غصب شوی او ظلم پرې شوی، زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې موږ ژمن یو، جنایتکارانو به نیسو، د قانون منګولو ته به یې سپارو او عدالت تامینوو. له دې سره سم د دې ولایت امنی قومندان عبدالباقی نورستانی په نوموړي ولایت کې ټولو خپلسرو ټوپکیانو ته خبرداری ورکوي چې په سیمه کې له بېبندوبارویو او خپلسرویو لاس واخلي او دغه راز خپلې وسلې دې پر ځمکه کېږدي. زه ټولو غیر مسؤولو وسلوالو ته خبرداری ورکوم چې خپلې وسلې دې پر ځمکه کېږدي او له غیر قانوني فعالیتونو څخه دې لاس واخلي او که نه موږ د ولسمشر لارښوونې او امر په مطابق ژمن یو چې ټول خپلسرې وسلوال ونیسو او قانون پرې پلی کړو. دغه متضرر شوي کسان په داسې حال کې د غیر مسؤولو وسلوالو له ظلمونو شکایت کوي چې په دې ورستیو کې په کندوز کې یو شمېر خپلسري وسلوال قومندانان د افغان ګډو ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د خلکو په خبره د څه باندې یوې لسیزې راهیسې د کندوز په خان آباد او یو شمېر نورو ولسوالیو کې په سلګونه غیر مسؤول وسلوال چې په سپکو او درنو وسلو سنبال دي خپلسري فعالیتونه کوي چې په وسلوالو غلاو، قتلونو، د دولتي ځمکو غصب، بچګرۍ او د انسان تښتونو په زیاتو پیښو کې ککړ پېژندل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پاوز د پښتنو د ژغورنې غورځنګ غړو ته خبرداری ورکړی چې پر سره کرښه دې نه اوړي. د پاکستان د پاوز ویاند وایي چې پاوز د دغو کسانو حرکتونه له نږدې څاري، خو د پاکستان د مرکزي پارلمان غړي محسن داوړ دا خبرې رد کړي. فرشته جلالزی او نور تفصیل.
د پاکستان د پاوځ ویاند پرون وویل چې د پاکستان حکومت د پښتنو د تحفظ غورځنګ غړو ته فرصت ورکړی چې د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي، او وایي منله چې په قبایلو کې په وروستیو یوه نیمه لسیزه کې د تروریزم پر ضد جګړې، د پاوځ عملیاتو او تروریستي حملو خلک ډیر ځپلي او دردمند کړي دي. آصف غفور وویل موږ د هغوی غم او درد درکولای سو، خو هغوی باید پر هغو کرښو تیر نسی چې دولت به پر وضعیت د کنټرول لپاره له قوې او زوره کار اخیستلو ته مجبوروي. د پښتنو د تحفظ غورځنګ د پاکستان د پوځ پر ضد انتقادي غږ اوچت کړی او ویلي دي چې د هغه هیواد امنیتي ځواکونه باید د پښتنو د کړولو او د هغوی پر حقونو له تیری لاس واخلي. د پاکستان د پښتنو د تحفظ غورځنګ غړي په سوله ایز ډول مظاهرې او احتجاجي غونډې جوړوي، خو پر پوځ انتقاد هم په هغه هیواد کې پر سره کرښه او شتل ګڼل کېدلای سي. د دې حرکت غړو په ابتدا کې د پاکستان له حکومته څو اساسي غوښتنې کړې وې. هغوی غوښتنه کړې وه چې په قبایلو کې دي پوځي پوستې کمې شي، په قبایلو کې دي ماینونه پاک شي، او د هغو کسانو برخلیک دي معلوم سي چې په وروستیو کلونو کې بېدرکه شوي دي. د پاکستان د پوځ ویاند پرون خبریالانو ته وویل چې د پښتنو د تحفظ غورځنګ د دریو اساسي غوښتنو د ترسره کولو لپاره کار روان دی. هغه وویل چې د وو زرو بېدرکه شوو کسانو دوسیه څېړل سوي او څلور زره حل شوي دي. د دې حرکت دوه غړي محسن داوړ او علي وزیر سش کال د جولای په میاشت کې د پاکستان مرکزی پارلمان ته انتخاب شول. محسن داوړ د آصف غفور د خبرو په جواب کې پرون پر ټویټر لیکلی، هغه کسان چې پر سرې کرښې تیر سوي تاسو یاست، تاسو منتخب صدر اعظم په دار کړی، اساسي قانون تاسو تر پښو لاندې کړی دی. محسن داوړ لیکلی چې ولس یې دومره تحقیر او ځپل سوی چې نور د بایللو لپاره څه نه لري.
فرانسوي چارواکو اعلان کړی چې د شنبه او یک شنبه په ورځو د احتمالي مظاهرو د امنیت لپاره به ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه په دنده وګماري. په فرانسې کې د حکومت پر ضد مظاهرې له دریو اونیو راهیسې روانې دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د اونۍ د پای د رخصتیو له پیل مخکې د فرانسې د یو شمېر مهمو توریستي برخو مسؤلان ویلي چې د حکومت پر ضد د ژېړ واسکټو د غورځنګ لخوا په پلان شویو مظاهرو کې د احتمالي تشدد له ویرې به سبا د شنبه په ورځ خپل کاروبار بند کړي. د پاریس د موزیمونو، تیاترونو او دوکانونو مسؤلان ویلي چې د احتیاطي تدابیرو لپاره به خپل کاروبار بند کړي. په دې ډله کې د پاریس د مشهور آیفل برج مسؤلانو هم ویلي چې د شنبه په ورځ به سیلانیان ونه مني. ژېړ واسکټو اعتراض کوونکو چې پر تیلو د مالیو د نوې لایحې له کبله پارېدلي د درېیمې پرله پسې اونۍ لپاره په پاریس کې مظاهرې پلان کړي دي. په تېرو ورځو کې د دې مظاهرو په ترڅ کې تشدد هم پیښ شو چې د ولسمشر ایمانویل ماکرون د حکومت پر ضد انتقادونه یې لا زیات کړل. د ولسمشر ماکرون حکومت د تیلو په مالیه کې د زیاتوالي لایحه د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې د اقداماتو په لړ کې وړاندې کړې وه. حکومت که څه هم د چهارشنبې په ورځ دا نوی قانون منسوخ اعلان کړ او د مالیو د لوړولو له پریکړې پشا شو، خو اټکل کیږي چې د ژېړ واسکټو د غورځنګ مظاهرې به دوام وکړي. د اعتراض کوونکو مخکښ مشران ټینګار کوي چې په هر صورت به د مظاهرو ته دوام ورکړي، او ځینې مشران خو یې حتی د دې مظاهرو د پراخولو خبره کوي او وایي د دوی په نویو غوښتنو کې به د مالیو عمومي کموالی او د تنخواګانو زیاتول شامل وي. چارواکو نن اعلان وکړ چې د شنبه او یکشنبه په ورځو د احتمالي مظاهرو د امنیت لپاره به په ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه په دنده وګماري. صدر اعظم ادوارد فیلیپ نن په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې د شنبه په ورځ به 9000 پولیس افسران په ټوله فرانسه کې د امنیت لپاره موظف وي. د موظفو پولیس افسرانو شمېره 13,500 وه. فیلیپ وویل چې یوازې په پاریس کې به 8000 امنیتي پرسونل موظف وي او لسګونه زغروال ګاډي به هم ورسره وي.
تاسو زده رادیو ته ورجیست. د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د کم عمره نجونو وادول یو جدي ستونزه ګڼل کیږي. د افریقا د لوی وچې په ځینو هیوادونو کې په کم عمر کې د نجونو وادول له فقر سره مستقیمه اړیکه لري. رضوان مراد او د فرانسې خبري اژانس د راپور نور جزئیات.
پینزلس کلنه ریسپیک رویمبو توپودزی چې د زیمبابوې ده یو ورځ له خوندي څخه کور ته پر لاره و چې یو 22 کلن هلک ورڅخه وغوښتل چې له هغه سره کافي وڅخي. توپودزی ونه غوښتل، خو اوس ناوخته شوی و او هغه ځکه چې د نجلۍ پلار هغه له دغه هلک سره په خبرو ولیدله او فکر یې وکړ چې لور یې ورسره اړیکه لري. د روویمبو توپوتزی پلار خپله لور او هلک مجبور کړل چې په خپلو کې واده وکړي. روویمبو توپوتزی له هلک سره واده وکړ، ماشوم یې په ګېډه شو او ښوونځی ترې پاتې شو. 15 کلنه توپوتزی خپل میړه وهله ټکوله او آخر اړ شو چې خپل پلار کور ته لاړ شي. نوموړی له همهغه وخت راهیسې په ورته برخلیک د نورو انجنو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره مبارزه پیل کړه. ریسپیکټ توپوتزی هڅه کوي چې د زیمبابوې حکومت اړ کړي چې په قانون کې د تعدیل له لارې د واده لپاره د انجنو عمر د 14 پر ځای 18 کاله وټاکي. توپوتزی په دې وروستیو کې په افریقایي هیواد ګانا کې فرانس پریس آژانس ته وویل دا پوهیږي چې په کم عمرې کې واده کول څومره ستونزې لري. د ملګرو ملتونو د یو تازه راپور له مخې د افریقا د صحرا د هیوادونو یو په درېمه برخه نجونې له 18 کلنۍ مخکې ودیږي. ملګری ملتونه وایي دا کار د دې سبب کیږي چې دا هیوادونه هغه میلیاردونه ډالر له لاسه ورکړي چې په پوهه د سنبالو انجنو او کاري قوې له لارې لرلی شي. د نړۍ د 12 هیوادونو په اړه اټکلونه ښیي چې دغلته په کلني ډول 3.5 میلیارد ډالر په کم عمرې کې د هغو انجنو د ودولو له امله چې خپل تحصیل یې نه دی بشپړ کړی له لاسه ورکوي. ملګری ملتونه وایي د نړۍ د هغو هیوادونو له جملې څخه چې زیاتې کم عمره انجنو پکې ودیږي 18 یې په افریقا کې دی. د زرو وړو ډلو څخه جوړ یو سازمان چې ناوې نه انجنې په نامه یادیږي تر 2023 کال پورې په کم عمرې کې د انجنو د ودولو د پدیدې د منځه وړلو په هدف ملي ستراتیژۍ برابرې کړې دي. د دې سازمان یوې غړې اویت مهیا وایي د ځینو تدابیرو له لارې چې په ښوونځیو کې زده کوونکو ته د خوړو ورکول او د نقل و حرکت د اسانتیاو برابرول هم پکې شامل دي کولی شي نجونې په ښوونځي کې پاتې کړي او دا کار به کورنۍ هم وهڅوي چې خپلې لوڼې په کم عمرې کې واده نه کړي. مهیا وایي دودونه، اقلیمي بدلونونه او جګړې په کم عمرې کې د نجونو د ودولو لاملونه دي خو فقر او ناداري اصلي سبب دی. ملګرو ملتونو تیر کال ویلي چې په لویدیځ افریقا کې وچکالۍ چې 2.5 لک کسانې بې ځایه کړي بې سابقه بشري ناورین رامنځته کړی دی او له همدې امله یو شمېر کسان اړ شوي دي چې د خوړو په بدل کې خپلې لوڼې وپلوري.
پاکستان کونسلګری په جلال آباد کې بیخي شرم ته خبره جوړه کړې ده او علم دا ده د رئیس جمهور نه چې د دې غم وخوري پښتانه ټول وشرمول زنانه یې بېعزته کړلې وزیر صاحب به بېغام په خپله چوکۍ ناستي هغه د چا څه غم خوري. ټول افغانان د پاکستان د کونسلګرۍ نه داسې ووه چې سیګنول راغلي دي یوه ویزه په 10 زره کلدارې په 10 زره کلدارې لګېږي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور د غزنی د مقر له ولسوالۍ مې زنګ وهلی ده. یوه نیمه میاشت کېږي چې یوه شبه کم کار نه کوي. خیر د ما غږ تر ازادي رادیو پورې ورسوي نه دی چې ان کار کړي نه افغان بېسیم یوه شبه کده راته فعاله کې چې کار وکړي. ډېره مننه ده د ما غږ تر چارواکو پورې ورسوي.
السلام علیکم زه عبدالحدی یم له هلمند نه واشیر ولسوالۍ څخه نی تاسو ته دا پیغام پریږدم. د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما دا پیغام په بار بار باندې نشر کړي. روزجان د هلمند ولایت د واشیر به ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې پر مخ د تیر 2 کلونو رئیس کار نه کوي. نو د دغه ولسوال د واشیر د ولسوالۍ د ولسوال او د مخابراتو د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې کچېری وي چې موږ خپل ولسونه بولي نو موږ ته دا خدمات فعاله کې او موږ ته بېلابېلې شبکې دلته ناسب کړي تر څو موږ د دغه سې ډول ستونزو څخه خلاص او موږ د خپلو دوستانو سره چې کله اړیکې نیسو د لوړو لوړو غرونو سرونو ته خېژو. نو د مسؤولو ادارو څخه مې دغه هیله ده چې دغه ستونزې ته په جدي توجه وکړي، په خاص توګه د واشیر د ولسوالۍ د مرکز په ختیځه برخه د پولاد او پایوای کشور په دغه کلي کې مخابراتي شبکې پر مخ کار نه کوي. د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د
ځین اوریدونکو پروګرام ته سیمیسونه هم راستولې دي. د نعمت په نام اوریدونکي له غزنی څخه لیکلي د یو سیمه ییز او نړیوال قدرت په توګه روسیې ته د خلیلزاد سفر به د افغانستان د سولې پر پروسه مثبت تاثیرات ولري. فریدون حلیمیر لیکلي چې پاکستان هیڅکله په افغانستان کې سوله نه غواړي ځکه چې د افغانستان د سولې سره پاکستان خپل منافع په خطر کې ګوري. کریم بیا هم له غزنی لیکلي چې سولې ته د ولسمشر غنی په ابتکار تر بل هر وخت اوس ښه زمینه مساعده سوې ده. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي چې د ژمي له راتلو سره په لوګر کې د سون موادو بیې لوړې سوې دي. او بل اوریدونکي لیکلي چې باید ټول افغانان په یوه اواز سره د سولې غږ اوچت کړي. څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي تیره شپه د دغه ولایت په چینارتو ولسوالۍ کې په دوو جلا پیښو کې او افغان سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. په کندهار ولایت کې له پولیسو سره نښته کې یو بریدګر وژل شوی او بل ټپي شوی دی. متحده عربي اماراتو یو ځل بیا د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ ژمنه کړې ده. د بشري حقوقو نړیوال سازمان پر اروپایي ټولنه ژغ کړی چې له قرغیزستانه وواړي د بشري حقوقو مدافع عظیم جان اسکاروف ته له زندانه راخوشي کړي. د بی پولي ډاکټرانو ادارې او په مدیترانه کې مرستندوی ادارې ویلي په مدیترانه سمندرګي کې د خپلې ژغورونکي بیړۍ فعالیت دروي. د امریکا د پخواني ولسمشر جورج هچ دبليو بوش مړی په ټکساس ایالت کې د میرمنې او لور د قبرونو څنګ ته خاورو ته وسپارل شو.
د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار بنسټونو اتحاد کا څه هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وروستۍ پریکړه قانوني بولی خو ټینګار کوي چې باید دغه کمیسیون پر خپل پریکړه له سره کتنه وکړي. دا چې ولی اکرام الله اکرام به په خپل راپور کې راته وایي.
د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار بنسټونو اتحاد له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د انتخاباتو د پروسې په اړه په احتیاط پریکړې وکړي او دغه پروسې د بحراني کېدو لامل باید ونه ګرځي. د دغه اتحاد غړو د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې وروسته له هغې خپل موقف اعلان کړو چې تیر ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل ټول رای باطل اعلان کړي. د دغه اتحاد یو غړي خلیل روفي د اتحاد اعلامیه ولوسته چې په یو برخه کې راغلی وو.
اتحاد زمنین که تصمیم اخیر کمیسیون
شو دی دغه اتحاد که څوم د انتخاباتي شکایتونو وروستۍ پریکړه قانوني بولی خو په اوسنی وضعیت کې عملی کېدل لستون دوډګتی. همدا شان د دواړو کمیسیونونو ترمنځ روان وضعیت هم د انتخاباتو د راتلونکو مرحلو د عملی کېدو لپاره لګیدي ستونزو سره مخ دی. اتحاد له دغه پټه په ولاړ حالت څخه د وتلو لپاره د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون غواړي چې په خپل پریکړه بیا کتنه وکړي. په اعلامیه کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپارښتنه شوې چې په لومړی قدم کې د هغه محلونو او مرکزونو باطل کړي چې درغلي پکې شوې ده. همدا شان دي د هغه مرکزونو پاړه چې درغلي پکې نه دي شوې هم فکر وکړي. په اعلامیه کې همدا شان ټینګار شوې چې د انتخاباتو د قانون د 94 ماده په اساس کولی دل شول چې په اکثریت مرکزونو کې درغلي شوي او د انتخاباتو شفافیت تر سوال لاندې راولي. په دې صورت کې د باطل حکم عملي شي. په دغه اتحاد کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ، د انتخاباتو د شفافیت د څار بنسټ، د افغانستان د ځوانانو ملي او ټولنیز موسسه او یو شمېر نور بنسټونه غړیتوب لري. په همدې حال کې د دغه اتحاد غړي او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د دواړو کمیسیونونو ترمنځ وروستۍ کشمکشونو ته په کتو انتقاد وکړ او په ټینګار سره وویل چې د خلکو رایو ته باید احترام وشي. نوموړي همدا شان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمزوري مدیریت ته هم اشاره وکړه او ویل چې دغه کمیسیون د انتخاباتو په اړه د دوی وړاندیزونو ته اهمیت نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل د حوزې ټولې رای لغوه اعلان کړي او د ورځې ناوخته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه پریکړه په بیړه او سیاسي وبلله او رد یې کړه. د دغه کمیسیون مسؤلینو وویل چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړه د اسنادو او شواهدو په استناد نه وه او په اړه یې له دوی سره مشوره هم نه وه شوې. هڅه مو وکړه چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار بنسټونو اتحاد د تازه څرګندونو په اړه د انتخاباتي شکایتونو نظر هم واخلو خو ونه توانېدو. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اتصار بنسټونو لوري پر دوی لګیدلی تورونه بیا ساسه وبلل. د دغه کمیسیون مرستیال وین زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون ټول غړي مسلکي او په کارپو کسان دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون همیشه کوشش کړی دی چې د نظر او بنسټونو سیاسي عذاب او مدني ټولنو ته د نظارت پوره زمینه برابر کړي تر څو دغه ملي پروسې څخه دوی نظارت وکړي. اما بدبختانه دوی همیشه اصلي قوی برخوردونه کړي، دوی سیاسي برخوردونه کړي، دوی پرداشي دوی تخنیکی او مسلکی برخورد وکړي. زمو غوښتنه همیشه دوی ته خدغه ده چې دغه ملي پروسه سره دوی همکار ووسیږي تر څو موږ وتوانېږو حق حقدار ته وسپارو.
ښاغلی سادات وایي چې پر انتخاباتو د څار بنسټونو ته په ټوله پروسه د نظارت حق ورکړل شوی، خو د نوموړي په وینا چې دغه بنسټونو په دې برخه کې مرسته نه ده کړې. خو د انتخاباتو د شفافیت لپاره د څار بنسټونو اتحاد وایي دوی په انتخاباتي پروسو کې د ستونزو د مخنیوي په هدف هڅه کړې، خو دغه هڅو ته یې کمیسیون ارزښت نه دی ورکړی، تر دې چې همدا مسایل د دواړو کمیسیونونو ترمنځ د ستونزو د راپیدا کېدو لامل شول.
سیاسدی رادیو تاواجست د کورنوی چار وزارت وی حقیقت موندن کی حیات اسپارشتن سوی چی د فوتبال د فدراسیون د جنسی ناوړه کړونو د تورونو پاړه ژر تر ژره از ارزونه وکړي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان د لوی سارنوالی او کورنوی چارو د وزارت د حقیقت موندنې پلاوی د افغانستان د فوتبال د فدراسیون له خزینه لوبغاړو سره د یاد فدراسیون د مشرانو د جنسی زورونو پاړه خپل ارزونه پیل کړي دي. د کورنۍ چار وزارت د بیان مرستیال نصرت رحیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل پلاوی ته سپارښتنه شوې چې په دې اړه خپلې هر اړخیزې ارزونې ډېر ژر بشپړې کړي.
دوی موضوع به شکل جدی بررسی آغاز شده.
دو بول پر دغه موضوع په جدي توګه ارزونې پیل شوې او کله چې پای ته ورسېدې کره معلومات او نتایج به له خلکو سره شریک شي. د حقیقت موندنې پلاوی ته سپارښتنه شوې چې ډېر ژر دغه موضوع په هر اړخیزه توګه بررسی کړي. د افغانستان ولسمشر د روانې اونۍ په پیل کې لوی سارنوالۍ ته سپارښتنه کړې چې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د فوټبال له ښځینه لوبغاړو سره د جنسي زورونې پیښه بررسي کړي. لوی سارنوالۍ پرته له ځنډه دغې موضوع ته پلاوی وګماره. د افغانستان د فوټبال له ښځینه لوبغاړو سره د جنسي زورونې تور په داسې حال کې بحثونه راوپارول چې په دې وروستیو کې ګارډین ورځپاڼې راپور خپور کړ چې د دغه ټیم ځینو پخوانیو لوبغاړو ورته ویلي چې د فوټبال د فدراسیون رئیس او ځینو غړو د فوټبال ښځینه لوبغاړي جنسي زورولي دي. د افغانستان د فوټبال د ښځینه ډلې پخوانی مدیر خالدې پوپل د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښې په اړه فلمونه او عکسونه لري. د دې په خبره کوم فلمونه او عکسونه چې ورسره دي پخوا تر دې د فوټبال له نړیوال فدراسیون فیفا سره هم شریک کړي دي. فیفا هم ویلي چې د لوبغاړو زورول د زغملو نه دي او دوی به هم دغه تورونه بررسي کړي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د خبرونو رئیس شفیع شاداب د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړل. د افغانستان د ښځینه فوټبال د ټیم کپتان نیلاب محمدی هم د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د خالدې پوپل تورونه بې بنسټه دي. د نیلاب محمدی په خبره د فوټبال فدراسیون ورته اوس هم د امن ځای دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه موضوع جدي نیولې او تېره اونۍ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې په مراسمو کې وویل که دغه تورونه ثابت شي عاملین به سخته قانوني جزا وویني. ښاغلی غنی ویلي د افغان پر ناموس تېری هیڅ افغان ته د منلو نه دی او یو افغانه کورنۍ باید ډاډمنه وسي چې که اولاد یې سپورت، ښوونځي، فاکولتي او یا هر ادارې ته ورځي باید خوندي وي. د افغان مېرمنې عزت د افغانستان د ټولو خلکو عزت دی. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون مسؤلین په داسې حال کې چې دغه تورونه ردوي د لوی سارنوالۍ لخوا د موضوع په اړه د ارزونو هرکلی کوي. د دغه فدراسیون د خپرونو مسؤول شفیع شاداب د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل لوی سارنوالۍ له کومې ورځې راهیسې چې ارزونې اعلان شوي په سبا یې ارزونې پیل کړي. پلاوی څو ورځې مخکې هم فدراسیون ته راغلی و او نن هم کار کوي. د ښځو له کمیټې او فدراسیون سره یې د ارزونو کارونه روان دي. ښاغلی شاداب وایي فدراسیون د بررسۍ لپاره د حقیقت موندنې له پلاوي سره همکاري کوي او تمه ده چې ګمارل شوی پلاوی ټول تورونه په هر اړخیزه توګه په لږو ورځو کې بررسي کړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سئ. په غزنی کې دیني عالمان وایي چې د افغانۍ پر ځای په کلداره راکړه ورکړه د شرع خلاف عمل دی. حبیب الرحمن تصویر جزئیات لري.
دا هغه غږ دی چې دینی عالمان یې د شرع خلاف عمل، د امیر له امر څخه بغاوت او د افغانستان له اساسي قانون څخه سرغړونه بولي. په غزنی کې دینی عالمان په دغه ولایت او بیا په ټول هیواد کې د افغانیو پر ځای د پاکستانیو کلدارو چلول غیر شرعي عمل او ګناه ګڼي. دوی وایي خلک دې له دې کار څخه لاس واخلي تر څو د خپل هیواد افغانۍ په راکړه ورکړه کې مروج او اقتصاد یې پیاوړی سي. په غزنی کې کې د علماء او شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی ازادي رادیو ته وویل د پاکستانی کلدار کارول یو ډول بغاوت او خیانت دی، نو له دې عمله غیر شرعي عمل ګڼل کیږي.
چرته چې یو وګړی افغان راولاړېږي د پردي ملک پیسې دلته استعمالوي، له هغې چې استفاده کوي خپل افغانۍ نور اخلي، دا یو نوی خیانت، یو نوی بغاوت او ګناه ده د خپل ملک او د خپل حکومت په وړاندې، د خپل ملت په وړاندې. بیا هغه پاکستانۍ روپۍ چې نن پاکستان تقریبا پنسردنده کې خصوصا په آسیا کې د افغانانو هغه بنیادي هغه سخسری دښمن پاکستان ده، نو دښمن سره دغه یو نوی تعاون د سید دا سره چې دلته خپل کور کې ګټه اخلي، مطلب دا ده چې د شریعت متحره اسلام له نگاه چې دغه جواز نه لري.
بل لور ته بیا د غزنی د حج او اوقافو رئیس مولوی محیب الله صابر وایي هڅې یې پیل کړې دي چې د تبلیغاتو له لارې خلکو ته د پردیو پیسو پر ځای د افغانۍ کارولو ذهنیت ورکړي. ازادي راډیو ته یې وویل ملا امامانو ته یې سپارښتنه کړې ده چې په جوماتونو کې د منبر او خطبو له لارې پر غزنی میشتو غږ وکړي تر څو د کلداري له چلولو څخه لاس واخلي.
علماو ته هدایت ورکړی ده، خطبه م ورکړی ده، د جمعې په لمنځونو په مجالسو په منبر لخوا دا خلکو ته ویل شوی ده، ویل کیږي چې دا پیسې څه د خارجي وچلوي په د افغانستان پیسې وچلوي، ځکه چې دا د افغانستان هویت ثابت سي او د افغانستان ترقی و تعالی په خپله پیسو پیدا کیږي، تر څو سي خپله پیسې سل په سل کې په افغانستان کې و نه چلیږي او د خارجي پیسې بند نشي، افغانستان ترقی و تعالی هم ممکن نه ده. بیا هم په دې سره کې به موږ کوشش وکړو علماو ته به خپله خطبه او هدایت ورکو چې په دې موضوع کې لا زیاتې خلکو ته پوهاوی ورکړي.
که په غزنی کې د حج او اوقافو رئیس مولوی محیب الله صابر د پاکستانی کلداري چلول غیر شرعي عمل نه بولي او بندول یې اړین ګڼي، خو دیني عالم عبدالباري حقاني بیا وایي د امیر له امر څخه هر سرغړونه د شرع خلاف عمل دی. ازادي راډیو ته یې وویل د امیر امر واجب او له واجبو سرغړونه بغاوت دی.
قران واضح پدې ویلي دي چې اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم، نو پدې کې اولو الامر منکم د ستاسو اولو الامر پدې باندې مطلب دی، او هغه چې تاسو ته پڅ امر کوي په نیکو اعمالو باندې هغه په تاسو لازم واجب ده چې هغه پځای کوي. یو لدیونه د افغانستان رئیس جمهور دا امر کړی ده چې خارجي اثار خارجي پیسې باید په دې ملک رایج نسی او نه چلیږي. اما که څوک د خلاف د رئیس جمهور د هغې خبرې چې هغه په قرآن او اسلام نه مخالفه نه وي دغه نه سرغړونه کوي، واقعا دا د اسلام د شریعت سره ټکر لري او د شریعت له امور څخه یو سرغړونه ده. پاکستانی یا خارجي اثر په افغانستان کې چلول په غو خریدو پروش کول ده، دا د رئیس جمهور د اوامرو څخه سرغړونه ده، نو د دې سرغړونه کول د اسلام له نگاهه جواز نه لري او دا یو غیر شرعي عمل ده.
د غزنی دینی عالمان دا هم وایي چې په ورځنۍ راکړه ورکړه کې دکانداران د افغانۍ تر څنګ د کلدارو چلول او د سرافانو له ورځني نرخ څخه پرته د پلور او پیر پر وخت مشتری ته پیسې په خپله خوښه تبادله کول هم هغه عمل دی چې کمی زیاتی پکې کیږي، چې دا هم خلاف عمل دی.
آزادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونه ز فریبا ظاهر د طاهر روشن په همکاري د توړاندې کوم، هله د چي جوړ روغ وسی دوستانو داونه بیا هم تاسو ډیر پیغامونه تر رسیدلې دي چې پر مختلفو موضوعاتو دي، لدی کبل چې تاسو پیغامونه ډیر دي نو غواړم ټول ته نو بتور رسیږي او پرته له تبصری او پرته له مرکه خبرونه د چا سره مرکه مینه د کړي نو رضی تاسو راغلي پیغامونه په کټ سره وورو.
زما الحمد لله کبیسا ولادت له سوال سوالی ته خیمه و زما در جمهور څخه دا اله ده چې د هوایی ځواکونه د بند کړي مسلمان په دې باندې ضروریږي، مسلمان په سپیتر نه په خپل کورو کې ژوند نشي کولی، کورن نشي کولی. زما در جمهور څخه د اجرایي رئیس څخه دا اله ده چې دا هوایی ځواکونه د بند کړي. او دغه دا په کاپیسا کې د تعمیر تګاب ولسوالۍ د تعمیر په سیمه کې سړک د عمومي سړک بند بند کړی د ملي اردو خواته پټه د خلکو ځمکه هغه سړک جوړ کړی دی، خلکو ته دا خدمت نه ده ورکړی چې خلک دا سړک باندې راشي او خلک په ځمکې را روان دي. هو سلام، دغه زما پیغام ورې جمهور غوټې ورسېږي.
السلام علیکم. پیغام دا دی چې د دوو شاګردانو په برابر خبرې کوو. شاګردانو کې د معلمان د شاګردانو سره ډېرې دې خبرې کوي. دغه د پیسودارو خلکو زامنان چې دي، هغه اکثرات وخت پیسو په مقابل ډېر وخت سوي دي چې دوی کامیاب کړي دي. نه دوه مې ټلیفونونو والده ته په دغه کې کپتان ټاکلی، هغه د نولس کلمانه کې د کوچنیانو سره کوچنیان زیري اصلا نور هم اصلاح دغه کوم کوچنیان رخصت کېږي یا د نجونو رخصت کېږي، بیا د مکتبو انکوان د نجونو فضا د کوي پر دا لارې باندې. نو